سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزه فرشتہ صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري سره خلاصویمه شروع کو د دې سات په خبرونو د اسلامي دولت ډلې یا دایش خراسان څنګه د کابل په دشتي برچی کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه واخیست د ډلې نن دو شنبه په یو بیان کې دا کړی چې د یک شنبه په ورځ په یو شویمېشت سیمه کې په بریټ سره د 14 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده د کابل د طالبانو امنیه قومندانې ویام خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړ چې د دشتي برچی په 14 کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولې یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي د اشتر دې مخ کې هم د کابل په لویدیش شویمېشت سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دایشتا سی وخت په دشت برچی کې د پرونی 14 مسولیت منلای چې طالبانو ادا کړي دا ډلې زپلې ده د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې باندې امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماته ورکړه د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې باندې امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 118 پته منډه هدف وټاکلې سپین غر لوبډله بیا هدف ته رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 109 منډه جوړې کړې دي صدیق قتل د باندې امیر ټیم په ګټه په شپږ څلوېښت توپونو نه پته منډي جوړې کړې دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه اخلي کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی وو چې راشد خان رحمان الله ګربز او ځینی نور مشهور لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي خو د راپورونو لمخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن کاربندیز اعلان کړ دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري د پریکړې چې د اگست له لومړۍ تطبیق شوي ګڼ هغه موټر چلوونکي لستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نلری ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګری په پیښور کې دوی ته د یادو سفری سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي د فرانسې بریتانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له بریت ډډه وکړي د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا بریت به سیمه ییز کړکیچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخامخ کولای شي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د بریتانیا صدر اعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یو ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د يرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي سانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایرانی چارواکو ویلي چې له اسرائیل بغاچ واخلي حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د ازادي رادیو راپورونو برخه ته خره راغلی تاسو اوس کولای شئ ازادي رادیو څلور وش ساته په ټول افغانستان کې واوري په خبرونه کې وړاندې پر راپورونو کې را سره اوریدل شي چې د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی
متاسفانه چې د تیر چاشمې فرز باندې طالب وسلوال از ما کور ته کړلی و او هلته یې زما یو فلم زلس کلن زوی ځان سره وړی اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري
په افغانستان کې شمیر ځوانان وایي چې وخت په وخت د طالبانو له لورې درول کیږي او له دوی نه بې ځایه پوښتنې کیږي او پر اړه یې دوی تریخې تجربې لري
بیا ته چې دا وخته دي چې تا جوړ کړی دي ته په وختو کې لارې جوړول لارې استل یا وخته د شان ټولول مخته پرې خود د اسلام کې نشته د خبرې وکړه په ډېر تهدید آمیز شکل باندې
او نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری څخه شکایتونه لري
ونیم سو دو سو افغانۍ به د ورځې را کول د افسونه ایډیټ او پرنټر کارونه به مر سره کول په لحال بیکار یو کوم کار نشته
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب پم لرو نړۍ ته به هم سر ورکار کو را سره اوسئ
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د راپورونو برخه ته خراغلی. د بشری حقوقو د څار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې ل واک تر رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخه د څیړونکو فرشته عباسی له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ته ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړۍ را تنګ کړي او د ښې راتلونکو په اړه یې ناهیلي کړي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې د خزو د حقوقو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اگست 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې له وخت رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه خودل شوې چې د مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګوندوي هیوادونو د زورګونو افغانانو وستلو سنځي نور هم ډېری کړي دي. د بشري حقوقو سار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې وازینه هیواد دی چې جنجونی پکې تر شپږم ټولګي پورته لز دکړو منه شوې دي. په خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشته عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناک حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری دست میرمنی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یا باید ولری نیلری یا واضح ساوی اخلی خونور دی جوان لحیج دول حالاتو ندی خبر در طول حالات دی غچه پریال لکبلا رامست شوید چی حال تا اوز طالبان دی هوگی فکر حاکم دی او نور چه نشتا.
په کابل کې د خزو د حقوقو یو فعال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په افغانستان کې د خزو حقوقو ورستر بل تر پولند کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل تعلیم او د کار حق ته چاغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کېږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې خزي له کار نه وستل شوی دي ځکه ډیری داسې میرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډیری میرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودی شوي دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقوقو د خوندیتوب بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د خزو د ناسم وضعیت په اړه د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره اندېښنه ښودلې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د خزو د حقوقو بیلابیل بنسټونه ورسره نه مني.
تاسو زموږ غلازادې رادیو ناوړی څنګه چې په راپور کې واوریدل په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې یوازې د 13 نه ده کا وګورو دغه سازمان ترڅنګ نور سازمانونه هم دي چې د بشري حقوقو د نقص او د محدودیتونو په اړه غږیږي. بل پلو د رواداري په نوم یو بل سازمان ده چې هغه وایي د 2023 کال لومړی نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو پېکو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پېخې خپل سری او ناقانونه نیونې په جبري توګه تریتم کول په زندانونو کې مرګونی شکنجه او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه مونږ ته ځوابونه رانه کړل خو د دې راپور په حق لازمون همکارا فیروزه عزیزی جزئیات راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2040 کال په لومړی یو شپږمیاستو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د غساسمن په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اگست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړی یو شپږمیاستو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوی، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 و. په راپور کې راغلی چې دغه راست طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12 تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ده بسیار موارد نقص حقوق سیاسی و مدنی
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنی د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړی او شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمیر زیات شوی، د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو وضعیت بدتر شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپلو مدني سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. راوادارۍ سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په 130 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخه برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادعا کوي چې په بیلابلو وختونو کې د طالبانو د حکومت لوري نیول سوی او سخت شکنجه سوی دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهار شنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړای دی.
متاسفانه چې د تیر شاشې مفرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلیلی و غلطه از ما یو فلن زل اسکلن زوی زن سر وارای اگر شاقا هیچ کم جور ممن لری او انا زوی دفلات پا جورم نیول کیگی.
خاغلی زیرک وایی تا اخپل افغانستان بهر و تلای دی. دا طالبانو دا حکومت ویان زبیه الله مجاهد او دا دوی دا استخبارات دا عمومی ریاست ویان خلیل همراز دا راپور تر خبریدو دا دقوی داو او راپور پا عرز مو پختنی جواب نکری، خود طالبانو حکومت تر دیوران دی ور تا اداوی بی بنسر بللی دی. دا پا داسی حال که دا چی لدیوران دی هم دا ملگر و ملتونو پا گردون دا بشری حقونو گرن و نریوالو بنسرتونو دا طالبانو حکومت دا بشری حقونو پا نقص دورن کردی او ویلی دی چی وقت دا طالبانو لرسیدو وروستا پا افغانستان که بشری وضعیت تر بل هر وقت خراب سوای دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوس لنیمه زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمیر افغان ځوانانو ازادي رادیو ته وویل چې د کورنیو د خرج او نفقې ګټلو لامل د خپل زده کړو پریښودو تاړ شوې دي. ځوان انجونې هم وایي چې دوی فرصتونه لا محدود شوې دي. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
ځوانان وزیر ډیر خراب دی، د کار فرصت نشته، تعلیم یافته ځوانان یې ګډې ته ولاړ دي یا بریکشا چلوي.
د اگست 12مه د ځوانانو نړیوال ورځ سره هماله یو شمیر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بشمیره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولای دی. دوی وایي په تیرو دریو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شرکلن نورالله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپلو لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی. بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپلو مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بې برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو ویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدانیم.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو. مونتل د هر شرایطو قربانیو
د سپوږمۍ په نوم یو ځوان انجلۍ وای، د تیرو دریو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو یې روحي او رواني آرامتیا ترې اخیستې ده.
افغان انجونې په ډیر خراب وضعیت کې قرار لري، هغه دوی روحن او روان له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تیریږي چې ګواکې زنن له خوبه راویښه شم، د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان انجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجونې کولای شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډیرایو حقونو بې برخې شوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلي او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر اتلس کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوري نظام د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال سادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځوانې کوینه په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس هم وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلي، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل لپاره موثر تمام شوی دی.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې وه چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو ته دغه ادارې د افغانستان څانګه د دوشنبې په ورځ د اگست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې نجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله ایکسپاڼه د دوشنبې په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت د خبري مجله په دې برخه کې بعد نړیواله موضوع را واخلو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړی دي. محمد جواد ظریف د اعلان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. سفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې 13 اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړي چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیرونه په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیاله منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرری سمدستي لغوه شي. د ایران پر رژیم کې په خوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی وو، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقوقو د نقض د توجیل هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
خبرونو ور اخوا
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو وب پاڼه ته azadiradio.com ته سرور کار کوي. ولته زمونږ راپورونه د متن په شکل ولولي. وسامه ورزو افغانستان ته په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. یوې ویډیو چې پکې طالب ځواکونو له یو شمیر ځوانانو په زورونکو ډول پوښتنې کوي، د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو توند خبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو دغو کارکونکو له دغو ځوانانو سره د طالب ځواکونو چلند لسپکاوی ډک او له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو ووري. دا ویډیوی غږ د کابل ښار شپاړسمې ناحیې پورې اړوند دی چې ښیي طالب ځواکونه درې ځوانان په یو پارک کې دروي او تر پوښتنو او ګډوډیګونو وروسته یې تلاشي کوي. دا ویډیو د یو یوټیوب چینل لخوا خپره شوې چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت دا ډول پروګرامونه خپروي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خپرېدل او د طالبانو له لوري دا ډول چلند د انتقاد کوونکو په خبره زبرونکې ده او د پیښې د زیانمنو لخوا کې پرته یې خپراوی د ټولنیزو شبکو د زیات شمیر خلکو او کارونکو توند غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ویډیو په خبرګون کې ویلي چې دا د طالب ځواکونو لخوا لسپکاوی ډک چلند او د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې چې له دغو طالب ځواکونو باید د دغه کار لامله پوښتنې وشي. په دې اړه نه یوازې عامو خلکو بلکې د طالبانو یو شمیر پلویانو هم توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو یو ملاتړی او مبلغ مبین چې په جنرال مبین مشهور دی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پیژندل شوی څیره ده، پرون یک شنبه په خپله ایکس پاڼه دغه ویډیو د انساني کرامت سپکاوی بللی او غندلې ده. طالبان په دې وروستیو کې د ښار په واټونو، کوڅو او پارکونو کې له ځوانانو څخه پوښتنې او څیړنې کوي. د دوی په څیړنو کې د شخصي پوښتنو په ګډون د ګرځنده ټلیفونونو چک کول او بدني تلاشي شامل وي.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر ځوانان وایي چې وخت په وخت له دوی څخه دا ډول پښتنې او ګړوګنې شوي چې په اړه یې ترخې تجربې لري. یو کس چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اکشن می په ورځ په شهرنه او پارک کې د طالبانو لخوا پښتل شوی.
ماته چې ته دلته څه کوي؟ ما ته دلته نوستم تلیفون دی راکه، تلیفون یې واخستو او تلیفون یې بیرته راکه. راکه تذکره لري؟ ما تذکره خوله کیند په جیب کې نه لرم، کور کې را سره و دې دفتر کارت نور کار کوم شه دشته دی کارت دې شو خو کو ته کارت بیرته راکه. نور نو چې لمز منځ ته ونځ مول منځم کړای دی هغه مسجد کې من منځ وکه اوس می موده شته دی بیا ته چې دا وخت دې چې تا جوړ کړی دی ته په وختو کې لارې جوړول لارې استل یا وخت دې شان ټولول مخته پرې خو د اسلام کې نشته. ته خبرې وکړه په ډیر تهدید آمیز شکل باندې
د کابل یو بل اوسیدونکو چې ورته تجربه لري د نوم د نه خودلو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
چند قبل د اسرف نیروی امارات اسلامي یا
څه مو دا وړاندې د طالبانو لوري ودرول شو لمنګ څه پښتنې وکړي موبایل یې وغوښت، د موبایلونو منځپانګه یې وکتل، هیڅ یې ونه موندل. بیا یې څو سپیډې راکړې وی ویل زی نه پوهیږو چې دوی د څه په لټه کې وو.
از خشونت کار گرفتن او با چند سیلی برای مو زدن او دوباره گفتن که برین، که نمیفهم اینا دنبال چی بودن و چی میخواستن از ما.
لزوانانو پختنی او گروگنی او دیگر زنده تلیفونونو پا گردون دی حقوی بدنی تلاشی دی زینو زوانانو اندخنه را پارولی. دی کابل دی خیرخانی سیمه یو زوان چی دی نوم لچرگنده ولو یه دده وکڑا دی طالبانو دده ول چلندی خواشی نوون که و باله.
یک از بارسترین موضوعش موبایل است. موبایلش
یو تر ټولو ښکارا موضوع د خلکو شخصي ګرځنده ټلیفونونو چک کول دي. کدوې شک لري چې موبایل غوا کې د غلا دی، دوی کولای شي د کوټ په خلاصولو سره پوشي. د موبایل چک کول زورون کې موضوع ده ځکه هلته شخصي فایلونه او انځورونه وي.
بخوای د داخله فایل‌های شخصي کې شوه ای یک ذره آزاردهنده است.
دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل او ولایتونو کې لزوانانو څخه پوښتنې کوي او د هغوی موبایلونه ګوري. خلکو تر دې مخکې هم ازادي راډیو ته د طالبانو د نامناسب چلند، د هغوی د ظاهري بڼې، د ګرځنده ټلیفونونو چک کولو او فزیکي لټون یا تلاشي په اړه شکایتونه کړي دي. د پلټنو په پوستو کې د طالب ځواکونو لخوا د ځوانانو او کورنیو د ناوړه چلند له امله ګڼ شکایتونه او راپورونه هم ورکړل شوي دي.
زموږه غلازادۍ راډیو ناوړی د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمیر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسولینو دښمن کړی دی. په دې اړه زموږ همکارې پورا راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې لمخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامی پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړل د سالنګ رغیدنې لپاره. غلط هم دغه پروسه ډیره مغلقه و او غیر تخنیکی ولا ځکه موږ موټردار ته بدیل لار نه و جوړ کړي. وس دې د کار کوم شروع کړي بسونه موټر مسافربری او سره ټیلر دا تر ډیر حد ځان منی.
یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ هم ته ډیر زیان ورسوي. زموږ دیرش اراده موټر هر ورځ په دې لار تګ را تک کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلور لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیل لاره جوړه شوې خو د لوی موټرو لپاره هیڅ نه دی جوړ شوی.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی مرستیال عبدالکریم فاتحی د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبری کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي.